څخه به لوړ و. بیا چې زما مور نشوي کوي، نیا به مې د تر له خزو سره ورته یوې خواته شوي. دومره ظلم یې زما په مور کړی چې حتی په درې کسانو یې وهلې. له هغه وخت څخه دېرش کلونه تېر شوي دي. خو سم چې کومه نجلۍ ودېږي، زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي. وایي دا نجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د نجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې نجلۍ ته په تشویش وي. وای خدای دې نه کوي چې زما غوندې به دې ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښۍ له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښیګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پیروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوی کار پې کوي، غو کار پې کوي. نو هغه سي هغه کار ونه کوي، بیچاره زور یې په بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور لخوا، د خواښې خسر لخوا، او بیا یا میړه ته خودر کېږي، میړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې غوسې وي، دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خدا استه اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم دار څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټره نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي. وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي، د ستونزې پر روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپل سرګلې د دې کله یو مور پسیږي، لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوخه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وی زما په خپل وخت په خوخه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوخه واده کوي. هغه چې کله نوی کور ته راشي، بس مور پسیږي، هغه خزه سره جنگ جګړې جوړیږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټول ورځ خشونت د خزو خزو سره باندې وي. کنه چې لکه ته زما په خوخه ناوي شوې نه، ته زما په خوخه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تاسو سره خبرې کوم، زه نه غواړم تاسو سره ژوند کوم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تاسو سره به. هغه لکه مجبور دي چې په یو کور کې خپل خزه مستې، خپل مور مستې. داغه اقتصاد صحیح نه ده، هغه نشي پوره کولی چې لکه بیا له ژوند کې چې مور ته بیا خرچه وروړي، خورته لکه مور ته نور قرآن ته خپل خزی ته بیا چې دا ډیره سخته ده. یو ولک نه همدغه عوامل دي. او بله دا چې اوس مکتبونه بند دي، جنکی نشي کولی چې لاړ شي کورس ته، لاړ شي پوهنتون ته، لاړ شي مکتب ته، لاړ شي خپل درس ته ادامه ورکړي، چې هغه نیمه ورځ بهر وي. دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي، نه هغه ټوله ورځ کور کې ده، کار کوي، زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی. نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کېږي، خسته کېږي د کارونه، دغه نه د مور فرمانه شي کولی، هغه مور پسیږي خپله لور بخي، یا جنگ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې، ته باید کار وکړې، که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي. هغه جنۍ چې د پله درس پسې خفه دي، هغه تشویش کوي، دغه روحي بالکل صحیح نه ده، بالکل خپل روحیه د لاسه ورکړې ده. هغه اس نشي کولی چې وکي. یو عوامل خود دغه دي چې ډیره درد واره ده، چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي. خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دي، چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي، هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې دي، په خصوص افغانستان کې. اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري، خرابې دي، چون شرایط خراب دي، کاروبار نشته دي. نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتی کیږي، ځکه چې یو سړی نشي کولی، کار نشته دي، بار نشته دي، چې هغه کارو کې لکه چې ساده خزه غوړي، دغه بچي غوړي، هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي. نو هغه خزه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویلې، ځکه چې افغانستان کې مرد سالاري وایي سوې ورته هغه سدي، هغه خپل سړی ته سن شي ویلې پسیږي خوښ سره جګړې کوي، چې ستا زوی والی کار نه کوي، والی زمونږ چې زه سغوړم، زما هغه خواهشات نشي پوره کولی، یا زما د بچی مانه جامې غوړي، کالي غوړي، یا خوراک مانه غوړي، یا خپل خرچه مانه غوړي، زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم. همدغه خبرې دي چې پسیږي یو انګور خپل خوښ سره جګړې کوي، اندرور پسیږي وراندار سره جګړې کوي، چې دا کار نشته دی. نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته به ستا خواهشاتونه پوره کړي، یا ستا بچو اوس نشته دی. بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي، که بیکاری وی که بل سه کال سوی خو اقتصاد خاص او خاص هم دغه اقتصاد چې کورونه کې خوشونتونه راوړي دي چې دغه دی بس بیا انګور خواخه سره خواخه انګور سره ځینې کورونه کې مالې دلې دي چې جنې مور سره جنگ کوي چې لکه پلار می ولې چې زه سه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خام خازه ما خو چې زه سخوړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفغان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې امور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځنې عوامل دي چې همدغه به اسکیږي چې یو کور کې خوشنات راوړي هغه خوشنات چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دغه بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره و دغه انګور خواخه سره خواخه انګور سره بس دغه عواملونه دي چې دا فسیږي یو خزه بل خزه سره خوشوناتو کې د خوشوناتونه زیاتیږي کورونه کې.
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړي وای چې لبد مرغه په اکثره کورنۍ و کې نوی ناوي دی به زندانی په چیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دې کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه د وکرانه کې خپل مستقل ژوند لري د میرا سره هغه ژوند لري چې واست دی هغه وی شریعت دا هغه مرسته ورکړي چې هغه ته میرا دې حق نه لري چې تاسو وی چې د غزوی ته دې شو دی ورکړه کله وی چې نه ورکاو ما یاد ما د پاره په کازما راکا هغه ته تعین ته هم د ادوار یې کو او نور د کار حق هم نه پیلري دا څه تاریخونه پیدا کی چې دا خزه ته کورنی کارو لاندې په یو وخت دو جواغه کې وی ځکه دوی نشي کولای ځکه هغه کار چې په دوی باندې کیږي هغه تحمل دې نه لري بالاخره دوی بشارګان دغه تاریخونه پیدا شي چې حتما د خاکې سره د واسه د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړي چې هغه بایست دې وګرځي چې جنگ او خشونتو بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي او نه شریعت چې دغه دومره پاملرنه کړې او نه دغه سوار په عناناتو ته چې کوم رقم باید هغه وشي او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي چې تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي دا تا کوم یو خمدریات ولري او خره خبریات ولري دا انده لپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډیره وخت دوی نه پات په دیوي چې د بلته غلام دی لکه د خوښي د قصور د لوره هم دارنګ د نور ته غلام دی.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلې ده. افغان روان شناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. لا غلې شمه سره مې مارکه کړې چې په ګاډې سره اوبرو
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کیږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کیږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی دا غواړي ظلم وکړي خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی دا ظلم نه کوي تو دا خبر خده دا ډېر کم خلک دا کار کوي لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوی د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیف ده او دا کار کوي مثلا کچیر قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي
لکه مثلا مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوی نوی وا پاغه باندې کور کې ظلم شوی دا پاغه باندې ډیر شاکه کارونه کېدل چې ته نوی نوی لکه په خواني رسم رواجونه چې موږ تاسو درلوده اوس کا په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور ترولی هغه څه توقع ورنلري چې تا غدرانه او شاکه کارونه وکړه که چیرته ونه کې بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او دای نه کوي یعنی دا له مانه برتري لري نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه شی را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوډیږي په غیمانی خواخې ظلم کوي درور ظلم کوي د لیورخه ته ظلم کوي د دې هغه بدی پایلې څه دي
بالکل دا ډېرې زیاتې بدی پایلې لري په اخر کې لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل انګور باندې ظلم کوي تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدی پایلې لري یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودیږي راځي هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي نو دلته کله دې سره بد چلند کیږي بد رفتار کیږي دا خو لګډ ژوند څخه نایل کیږي دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کیږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کیږي بد چلند کیږي نو دا په هیڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته خپل خاوند ته او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي هغې ته یو پلان جوړ کړي هغه ماشوم سمه روزنه وکړي نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کیږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کیږي کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه فزیکي خواستونه فزیولوژیکي خواستونه هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي هي هغه کولای شي جامع ته ټولنه ته یو سالم ماشوم تقدیم کی په هیڅ صورت نشي کولای هي هغه کولای شي یو سالم کورنۍ پر اتلوم کې جوړ کی نشي کولای ځکه چې هغه خپل د فشار او تاثیر لاندې دا غو
باندې
کار نشي کولای کغواړو چې زموږ ټولنه سالم اوسي اول باید زموږ دغه دوه اړ لیکي چې په لومړي کې سره جوړي کې لکه یو څوک خزاو نر سره واده کوي دا باید سالم اوسي بیا هغه کولای شي ټولنه ته سالم ماشوم تقدیم کړي او همداسې زموږ ټولنه سالمه کړي
بله اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواخې باندې بد چلند سوی وي دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا د هلته به دغو اندرور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی نو ضرور نه ده چې انتقام اوس دغې نوی ناوی نه واخلي که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي هغه خو نه جبران کیږي د هلته به دوی ته څه ولرو
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوی کوم مقدس چې په مونږ کې د اروایي لا نظر جوړ شوی دی مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی دی زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامخ هغه سکون ته ورسیږم خدای منفي شکل دا او ډیر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي لکه مثلا په ما ظلم شوی زه نه پېږدم په بل چا ظلم وسی په د یو خزی له طرف ظلم شوی د نه غواړم په یو خزی باندې ظلم وکم کله چې زه قدرت ته ورسیږم او دا کار ډیر قوي انسانان هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري دا کار کوي او دا از فکر کوم دا هغه سی یو کار دی چې موږ ته سکون راکوي کله چې موږ ته یو څوک بد خبر کوي په مقابل کې موږ هم ورته بد خبر کوو موږ تاسو پیژو چې زموږ احساس خرابیږي کچیرې موږ صبر کوو هغه یا په مقابل کې یو ښه خبر کو دا موږ ته د سکون احساس راکوي هم د اسلام له نظر هم د اروا پوهنې له نظر کچیر موږ ورته وګورو موږ د یو چا جواب چپېډ جواب چپېډ ورکو نو دا موږ ته د سکون او آرام احساس نه راکوي خو کچیر موږ چوپ پاتې کیږو یا ورته صبر کوو او سله کوو دا موږ آراموي نو زه فکر کوم ته څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایی هر خستالیم اوسي کوم رواني ستونزونه لري نو دا کسان خپل هغه
احساسات په شکل کنټرولوي او ابرازوي بي. نو بیا هم زده وایم چې د خپل احساساتو په اړه باید لا ډیر زیات مطالعه ولري او آگاهي ترلاسه کړي او پر هغه چا چې ظلم شوی دا هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغه سي د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی. نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو. دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښ یې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیوره ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له غنه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي؟ که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کیږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي په ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب هم ور نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی. او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خوښ یې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړجاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوښ یې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کورته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې په ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لاره پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوې که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ
کړي. کله چې په یو کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کیږي، دغلته بیا نارینه وو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړ جاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړ جاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد عواقب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زمونږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنگ کوو، شخړې کوو، قسطونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي، زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون وار دی، او دوم او تم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. د وم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل، او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلالیت ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي، او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي، او څو عنصر باید له یو بل سره تعامل وکړي چې دریم کیمیاوي عنصر رامنځته شي. دا پختنی خونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا په هجی چې مالګه او یا بره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخ کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې اتمن کړی دی یا لیدلی مو دي؟ نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې دا تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخستی بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي، دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي، دا چې سره یو ځای شي اوبه په لاس راځي. هایدروجن گاز دی، اکسیجن گاز دی، دا دوار سر یو ځای کیږي، موږ ته چش په لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو، سوډیم یو عنصر دی، کلورین یو عنصر دی، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دا غي کیمیاوي معادله ده. مثال، سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین، ان اے پلس سی ایل ټو سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوای تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاته چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړه چې دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شاید ډیر شیان وي. د ګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساواتو علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي، حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوزل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل به دا بغلته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې د بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کومو چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي کیمیا، دا تم ټولګي په کیمیا کې نن تیزابونه او القلیګان لولو. لومړی خونکی په لنډه توګه د تیزابونو او القلیګانو د جوړښت په اړه راته معلومات راکوي. په دوام به خونکی راته وایي چې د خوړو په بڼه د انسان د استفادې وړ تیزابونه کوم او په کومو خوړو کې موجود دي. دا به هم واورو چې له القلی څخه د انسان د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي.
تیزابونه او القلی په کورونو او صنعت کې زیات استعمال لري. سرکه چې په سلاد کې ترې استفاده کیږي، د سرکې تیزاب لرونکې ده. د د لیمو جوس د سیتریک تیزاب لرونکی دی. ویټامین سی چې د لیمو د میوې په کورنۍ کې پیدا کیږي چې زموږ د وجود مقاومت د یخنی خوړلو په وخت کې لوړ بیایي یو تیزاب دی. ویټامین سی یو تیزاب دی چې د سکاربیک اسید په نوم یادیږي. د مالګې تیزاب په معده کې شتون لري او د غذا په هضم کې مرسته کوي. همدارنګه الکلي د استعمال زیات ځایونه لري. سوډیم هایدروکساید د صابون په جوړولو، کاغذ جوړولو کې په کار وړل کیږي. کلسیم هایدروکساید سیمنټو په جوړولو او پلستر کې استعمالیږي. امونیا د کورونو په ډیرو پاکوونکو محلولونو او همدارنګه د کیمیاوي سرې په جوړولو کې په کار وړل کیږي. دا ټوله چیشي تیزابونه او الکلیګانې دي چې په آینده درسو کې نور هم پسې وایو. تیزابونو تعریف: تیزاب یا اسید کلمه اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، مشتق شوی دی چې معنا یې تریوالی دی. اسید خپله چشته وایي اسیدوس څخه اخیستل شوی دی چې هغه یونانی کلمه ده چې معنا یې تریوالی دی. یعنې کله چې موږ د تیزابو یو شی خوند ګورو د هغه خوند به چه شي وي؟ تریو وي. خو د تیزاب خوند باید ونه کتل شي ځکه تیزاب په بیټری کې هم کاریږي. او تیزاب خپله کې موږ دغه لغات تجزیه کو څه معنی لري؟ تیز آب. تیز آب معنی تیزی اوبه. نو دا که چیر موږ دغه تیزاب خوند وګورو، تیزاب بیټری تیزاب دي که سړی وخوري یا وڅښي معلومداره خوله سوزي، دننه بدن کې دننه غړي ټوله سوزي یا خرابیږي. دا هم تیزابونه دي. که تاسو چیر لیدلی وي هر پیک تیزاب دي، په تشناب کې کموډ تور اچوي بیا هغه کموډ شاوخوا په پاکوي. نو تیزاب اصلي کار یې صفایي د برق تیرول دي. ډېر وظیفې لري. خو د تیزاب د لغات اسید اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوی دي چې معنا یې څه شده؟ تریووالی. تیزابونه اکثره مرکبات ایچ ټو عنصر لري یا هایدروجن عنصر لري. د تیزابونو اکثر مرکبات په ځان کې شیش لري، هایدروجن لري. نو په دا خاطر اکثر مرکبات چې هایدروجن ولري هغه ته موږ تیزابونه وایو. تریو خوند لري. د هر تیزابي شي خوند باید ونه کتل شي. په عموم کې خوند سره ډول دی، تریو دی. مثلا لیمبو یو تیزاب دی، تیزابي خاصیت لري او تریو خوند هم لري. خو هغه که موږ وخورو موږ ته دومره تاوان نه کوي. مګر که چیر د بیټری تیزاب خوند بیا وګورو بیا ژبه سوزي. خرابونکي او یا سوزونکي دي. خرابونکي یعنې پر یو شي که توی سي هغه شی خرابوي، سوزونکي که پر یو شي واچوو هغه شی سوزوي. یعنی سوزول حتما دا نه دي چې اور ورچوي، شوړوي یې، خرابوي یې. برق تولیدونکي دي په بلن حالت کې. که چیر تاسو لیدلی د بیټری تیزابو ته خلک اوبو رچي یا د دکانونو کې بیټری ته خلک وبور اچي نو دا چیش دی؟ برق تولیدونکي دي. او هغه په کمالت کې په اوبلن حالت کې. لیټمس کاغذ دا یو ډول کاغذ دی، سور رنګ ته بدلوي. لیټمس کاغذ ژړ کاغذ دی. دغه که چیرې بل رنګ ژړ رنګ وي او موږ یې تیزاب تور واچوو سور رنګ ته یې بدلوي. دا مثالونه دي د مالګې تیزاب هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، نایټریک اسید، سلفوریک اسید، فاسفوریک اسید دا د پښتو نومان دي. سیټریک تیزاب سیټرس میوې، لیمبو کورنۍ، سرکې تیزاب سرکه، لیکټیک تیزاب مسته یا مستیج موږ ورته وایي، سکاربیک تیزاب د لیمو د کورنۍ، کاربونیک تیزاب شربتونه دي چې د کوکا کولا کې کاربونیک تیزابونه کاریږي. دا ټول څه شي دي؟ تیزابونو مثالونه دي. دا هم لیټمس پیپر دی یا لیټمس کاغذ دی، ژړ دی. که چیر ما تیزاب تور اچوي هغه رنګ یې چشته واوښتي سور ته واوښتي. دغه وګوري دغه نفر یو دانې لیمبو خوړلی دي، مخ یې دا رقم سوی دی. او بل موږ ویلي وو چې تیزاب په بلن حالت کې برق تولیدوي یا تیروي. دا اوس مایز د تیرولو مثال دی. خو که چیر بیټری تور واچول شي د بیټری دوه سره یو ګروپ تور بسته کې بیا ګروپ هم په لګیږي لکه دی چې دی. پی ایچ اوه، پی ایچ سلور د تیزابونو پی ایچ چې دی تر اوه لږ وي. دا اندازه مازی په یاد لري. نور په آینده کې تاسو په لوړ سیمپو کې ویل سي. تیزابونه او الکلي دواړه په پی ایچ سره اندازه کیږي. د ده پی ایچ د تیزابو پی ایچ که تر اوه ډیر سو هغه بیا تیزاب نه دي، هغه بیا الکلي دي. او که پی ایچ تر اوه لږ وو نو بیا هغه تیزاب دي. دغه مواد تیزابي دي. دغه مواد تیزابي دي. دا تیزابي دي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا تیزابي. دا بیا نیوټرل یا خونسا مواد. دا هغه مواد چې نه تیزابي دي او نه هم کلوي الکلی مواد دي.
د تیزابونو په درس کې مو واوریدل چې 15 ډوله تیزابونه موجود دي او هر یو له دغو تیزابونو څخه ځانګړی خاصیت لري او د ځانګړي هدف لپاره استعمالیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دوام زو او د نهم ټولګي کیمیا پیلو. نن به په نهم ټولګي کې مرکبونه ولولو. لومړی لولو چې مرکبونه په دوو برخو ویشل شوی، عضوي او غیر عضوي مرکبونه. ښوونکی دا راته وایي چې د عضوي مرکبونو سرچینې کومې دي او د غیر عضوي مرکبونو کومې. د عضوي مرکبونو یوه ځانګړنه دا ده چې دا مرکبونه له کاربن، هایدروجن او اکسیجن څخه جوړیږي.
کمپاؤنډز پر دوه ډوله دي، یو عضوي او یو غیر عضوي. یعنی مرکبات پر دوه ډوله دي، یو عضوي د ژوندي موجوداتو، یو غیر عضوي چې د غیر ژوندي موجوداتو وي. راځو قرار قرار دا وایو چې دا څه ډول دي. عضوي مرکبات، عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نورو عنصرونو لرونکي دي. کاربن، هایدروجن، اکسیجن. د عضوي اصطلاح هغه وخت منځ راغله چې د کیمیا علم په لومړي پړاوونو کې ترسره کول، او داسې عقیده موجوده وه چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندیو اجسامو په بڼه کې جوړ او منځته راځي. یعنې داسې یو فکر و چې عضوي مرکبونه یوازې د ژوندي اجسامو په ډول دي. اوس هم عضوي مرکبات چې کله موږ وایو چې د ژوندي اجسامو مواد، یعنې هغه مواد چې ژوندي اجسام پکښې کې وي. په 1908 کال کې سیډنی عالم برزیلیوس خپل عقیده څرګنده کړه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د ځانګړې حیاتي قوې ویټل فورس په مرسته جوړېدلی شي. بیا په 1900 کې برزیلیوس په نامه عالم دا خپله یو نظریه ورکړل چې عضوي مرکبونه خپله په ژوندي موجوداتو کې ویټل فورس په نامه یو قوه ده، د هغه په مرسته جوړېدلی شي. نو عضوي مرکبات څه شي دي؟ کاربن، هایدروجن، اکسیجن لرونکي دي او د ژوندي موجوداتو جوړ اجسام دي. کوری دا ټول عضوي مواد دي. دا عضوي مواد دي، دا اوبه، څو ډوله رنګونه، دا ټول عضوي مواد دي. ماهی دي، چنګاښ، غوندي ماهی دي، ماهی دي او دا نور غوښه ده. دا ټول عضوي یا هغه شیان دي چې حیاتي ارزښت لري. حیاتي ارزښت چې ولري هغه ته عضوي مرکبات وایي. او د چی څخه جوړ دي؟ اکثر مجموعه یا نه نیوي یا نیوي پیسه د مجموعه کاربن، هایدروجن او اکسیجن وي. دا بیا فرقونه دي. د عضوي او غیر عضوي ترمنځ فرقونه څنګه دي؟ دا خو نو ډیر دي، زه به تاسو ته خلاص وایم. عضوي مرکبونه په ځان کې کاربن کاربن اشتراکي اړیکه لري. غیر عضوي مرکبونه د اتو حضور په شاوخوا کې چې دي هغه کاربن کاربن اشتراکي اړیکه نه لري، نورې اړیکه هم لري. په عمومي ډول عضوي مرکبونه د سوځیدو وړ دي، زیاتې تودوخې په اثر تجزیه کیږي. ایشېدو او ویلې کېدو ټکي یې ډېر کم دي، مګر د غیر عضوي مرکبونو سوځیدو وړتیا نه لري. لږ شمېر عضوي مرکبونه سوځي، زیاتره یې نه سوځي. د غیر عضوي مرکبونو د ویلې کېدو ایشېدو ټکي ډېر لوړ دي. عضوي مرکبونه تعاملونه ورو دي، کتلیست ضرورت لري. د عضوي مرکبونو تعاملونه ورو دي، مثلا موږ چې ډوډۍ خورو داسې نه دي چې دا فتن هغه عزم شي. موږ ډوډۍ په 3 ساعته په 4 ساعته په بدن کې قرار قرار ازمیږي. په معمولي توګه غیر عضوي مرکبونو تعاملونه بیا ګړندي دي، زیاتره پرته له تودوخې او کتلیز څخه سرته رسیږي. غیر عضوي مرکب لکه تیزاب، تیزاب چې کله موږ پر یو شی واچو هغه شی وسوځي، نو دغه تعامل تیز شو. په عمومي توګه د عضوي مرکبونو مالیکولي کتله زیاته ده، د غیر عضوي مرکبونو مالیکولي کتله کمه ده. عضوي مرکبونه په عمومي ډول اشتراکي رابطې لري. غیر عضوي مرکبونه آیونیکي قطبي اشتراکي اړیکه لري. عضوي مرکبونه برېښنا نه تیروي، غیر عضوي مرکبونه برېښنا تیروونکي دي. دغه ځینې فرقونه دي د عضوي او غیر عضوي ترمنځ. غیر عضوي خو موږ وروسته وایو، خو د عضوي تعریفونو تعریف موږ ویلي چې د هایدروجن، اکسیجن او کاربن مرکب جوړ ته عضوي مرکب وایي. پوزوی مرکبات کی اڑیکی پوزوی مرکبات پزان کی اشتراکی اڑیکی جوړوي اشتراکی ثمنا چې الکترونونو په مابین کې مشترک جدي یپل یو عنصر ګټه ځنی اخلي بیا بل عنصر او په هغه کې یو ګونی اشتراکی اړیکه د دوو اټومونو ترمنځ د یو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي د یوې کرشې په واسطه ښودل کیږي لکه د ایتان مالیکول کې د کاربن کاربن اټومونه او د کاربن هایدروجن اټومونه ترمنځ یو ګونی اړیکه لیدل کیږي دغه مثال تر لاسه دا د دوو هایدروجنو ترمنځ یو ګونی اړیکه ده یا یو دانه بونډ دی دته سنگل بونډ یا یو ګونی اشتراکی اړیکه وایي دوه ګونی اشتراکی اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړو الکترونونو په شریکول سره منځ راځي دا اړیکه د دوو کرشو یا ډبل بونډ په واسطه ښودل کیږي چې د ایتالین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ په لاندې اول فصل اووم شکل کې لیدل کیږي هغه بیا دا ډول دی ګوري دا اکسیجن دی دا اکسیجن تر مابینځ ډبل بونډ دی ډبل بونډ چې ولري دوه ګونی اشتراکی اړیکه سنگل بونډ چې ولري سنگل یو ګونی اشتراکی اړیکه درې ګونی اشتراکی اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځ راځي او د درې کرشو په واسطه یعنی ټریپل بونډ په واسطه ښودل کیږي دا اړیکه د اسټرین په مالیکول کې چې په اول فصل تم شکل کې لیدل کیږي د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري په اسټرین کې د کاربن ترمنځ دی او دلته په نایتروجن بونډ کې د دوو نایتروجنو ترمنځ ټریپل بونډ یا درې ګونی اشتراکی اړیکه ده نو درې ګونی چې درې بونډ ولري دوه ګونی دوه بونډ لري یو بونډ سنگل بونډ چې دی هغه یو ګونی دی غیر عضوي مرکبات په کارخانو صنعتي ځایو کې جوړیږي په طبیعت کې هم پیدا کیږي دا بیا هغه مرکبات چې د کاربن هایدروجن او اکسیجن اټومونو شمیر یا عناصرو شمیر پکښې لږ وي بلکې فلزات ډیر وي پکښې کې هغه ته بیا چې شي وایي غیر عضوي مرکبات وایي لکه المونیم لکه دغه فولاد یا د اوسپنې یو دیګ یا دغه د اوسپنې دیګ د بل دیګ د مسی دیګ روی دیګونه چې دي دا بیا ټوله غیر عضوي دي غیر عضوي سمانه چې د ژوندي موجوداتو مواد پکښې کې نه وي دغه شامپوګانې دي صابونونه دي دا ټوله مواد چې دي غیر عضوي دي ولې نباتات حیوانات او ځینې نباتي دواوې چې دي دا ټوله عضوي شیان دي چې ژوندي موجوداتو خاصیتونه یو څه ولري هغه مواد ته موږ چې وایي عضوي شیان وایو غیر عضوي مرکبات ټول ټال د پنځو لکو په شاوخوا کې دي ځینې ځایو کې اته لکه ویل سوي دي ځینې ځایو کې پنځه لکه ویل سوي دي خو فرق لري مثالونه تیزابونه صابونونه تعمیراتي مواد برقي سامانالات او داسې نور ډول ډول شیان شته چې هغه ټوله په غیر عضوي مرکباتو کې راځي
مرکبونو په برخه کې مول وستل چې مرکبونه په خپلو کې درې ډوله اړیکې لري او د دوی ترمنځ هر اړیکه د یو کیمیاوي حالت لامل ګرځي
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي
مننه چې درسي ساعت مو تر پای واورېده نو د دریو ټولګیو د کیمیا مضمون نن نه درس هم دلته پای ته رسیږي تر بل درسي ساعت مو پخته سپارم
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.